آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا او ملګری ملتونه هڅه کوي چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پای ته ورسیږي. د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو د هغې الوتکې د معلوماتو د ثبت کولو ماشین مالیزیایي ماهرینو ته سپارلی چې تېره اونۍ په اوکراین کې راولویده. او کارپوهان وایي په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا اقتصاد ښه سوی دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیکمرغه. هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دې د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. اوس موږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د انتخاباتو د خپلواکې میسون څخه رپورټ لرو چې وایي د تفتیش دپاره د رایو 50% صندوقونه کابل ته ورسېدلي دي. په کندوز کې د بزګرانو د عاید د لوړېدو په هکله رپورټ لرو. د زړه د ناروغۍ په هکله صحیح رپورټ لرو. او د امریکا ژغ د راتلونکي پلانونو په هکله د امریکا ژغ د مشر بیانیه لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او اشوق الله رمزی به تاسو ته وړاندې کو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. سره له دې چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوښښ کوي د اسرائیل او حماس ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. د حماس ډلې ویلي هغوی داسې وربند نه مني چې قید او شرط پکې نه وي. او د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا ویلي دي چې په اسرائیلو باندې د حماس د راکټونو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوي. د اسرائیلو جنگي الوتکو په غزه کې کورونه او یوه لوړپوړې ودانۍ ویشتلې او ګڼ شمېر کورنۍ یې د خاورو لاندې کړې دي. د فلسطین د روغتیایي چارو یو مامور اشرف الکیدار ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې برید کې د غزه سیټي ټاور په نامه ودانۍ اکثره برخې ویجاړې شوې دي او یو لستنه پکې وژل شوې چې شپږ د یوې کورنۍ غړي وه. همدارنګه د اسرائیلو ټانکونو د غزه په مرکز کې یو روغتون په توپونو ویشتلی او څلور تنه یې وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. اسرائیل وای هغه سیمې په نښه کړي دي چې د راکټونو پکې پټ شوي او په حماس تور لګوي چې د ملکی خلکو نه د انساني سپر په حیث کار اخلي. ښاغلی الکیدار همدارنګه ویلي دي چې په دې تیرو دوه اونیو کې چې د اسرائیلو لخوا په غزه بمباري پیل شوي تروسه پورې پکې لږ تر لږه 515 تنه وژل شوي او 3600 ټپي شوي دي. بل پلو د اسرائیلو و نور عسکر هم پروند د شنبه پر ورځ وژل شوي. تر اوسه ټول ټال د اسرائیلو 25 عسکر په دې جګړه کې وژل شوي دي.
عیني شاهدان وایي چې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې د هغې الوتکې د معلوماتو د ثبتولو ماشین مالیزیا ته سپارلی چې د همدې اونۍ په سر کې هلته راغورځول شوې وه. دا ماشین د مالیزیا ماهرینو ته پرون د دوشنبې په ورځ د دینستاک په ښار کې ورکړل شو. د غونډې نه یوازې څو ساعته وړاندې د مالیزیا صدر اعظم نجیب رازق په ټلیفون کې د بیلتون غوښتونکو د مشر الکساندر برودای سره خبرې کړې وې. بل پلو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون د دوشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت یو پریکړه لیک منظور کړي چې پکې غوښتل شوي چې نړیواله ټولنې ته دې اجازه ورکړل شي چې هغې سیمې ته ورسي چیرې چې مالیزیایي مسافر وړونکي الوتکه پکې راغورځول شوې. په پریکړه لیک کې همدارنګه غوښتل شوي چې د الوتکې د غورځېدو په سیمه کې دې پوځي فعالیتونه هم بند شي. په پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د مالیزیا الوتکې د غورځېدو د پیښې په اړه دې د خپلواکه نړیوالو تحقیقونکو لخوا تحقیقات وسي او د روسیې د طرفدار بیلتون غوښتونکو نه غوښتل شوي دي چې تحقیقونکي دې د پیښې سیمې ته ورپرېږدي. په پریکړه لیک کې د وسلوالو ډلو نه چې د الوتکې د غورځېدو سیمه یې تر کنټرول لاندې ده غوښتل شوي چې د مسافرو مړي د هغوی پاتې شوي سامانونه او د الوتکې پاتې ټوټې دینه بي ځای کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نوریا. د هرات ولایت د شندن په ولسوالۍ کې د نجونو ښوونځي بند شوي دي. د دې ولایت د ښوونې او روزنې د ریاست چارواکي وایي د دولت د مخالفینو د ګواښونو او د ناامنیو د زیاتېدو له وجې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي. د هرات ولایت د ښوونې او روزنې رئیس بصیر احمد اروین طاهری د شندن په ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ګرم بولي او زیاتوي چې په دې برخه کې یې سمه توجه نه ده کړې.
زموږ اندېښنه دا ده چې که چیرې موږ نن ونه شو کړای چې په ښه توګه د هغوی په ولسوالۍ کې تعلیمي وضعیت رامنځته کړو، بدبختانه دا وضعیت به نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې په مرکز کې هم یوه ورځ د زده کوونکو لپاره رامنځته شي.
په همدې تړاو د شینډان د ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوال د هرات د والي لخوا له خپلو دندو ګوښه کړی شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه تی دا مورکو د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وای ایران خپل غنی سوی یورانیم په داسې یورانیم اړولی دي چې د اټومي وسلو د پاره نه استعمالېدلی. دغه کار غوښتنه په هغې موافقې کې سوې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو تر منځ سوې. د غربي خبري اژانسونو د یکشنبې په ورځ د نړیوال اټومي انرژۍ د ادارې راپور ترلاسه کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د ایران د 20% غني سوي یورانیمو ذخیره چې 200 کیلوګرامه وه اوس په بې ضرره یورانیمو باندې بدله سوې ده. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو تر منځ په شپږو میاشتو بشپړ میاشتنۍ موافقتنامې کې راغلی وه چې ایران باید خپل حساس اټومي فعالیتونه ودروي چې د یورانیم غني کول هم پکې شامل دي. موافقتنامه دا هم وایي چې د ایران د دغه کار په بدل کې به نړیواله ټولنه په ایران باندې یو شمیر بندیزونه لیرې کړي.
د امریکا یوې محکمې د جوهر څارنایف ملګری په دې خاطر ملزم ګڼلی چې د باسټن په حالت کې د بمی چاودنې په اړه یې په تحقیقاتو کې خنډ پیدا کړی و. په څرنایف باندې دا شک دی چې پروسه کال د اپریل د میاشتې په 15 نیټې د امریکا د باسټن په ښار کې د منډې وهلو د لوبو په وخت کې د بم چاودنه کړې ده. څارنوالانو د هغه ملګری عظمت تازایاکوف چې 40 کاله عمر لري په دې تور ملزم وګڼه چې د چاودنې نه 3 ورځې وروسته یې د جوهر څارنایف بکسا د ماساچوسټ په پوهنتون کې د لیلې نه ایستلې وه. د څارنایف په بکس کې د اورلوبو سامان و چې بڼه یې اړول شوې وه او هغه ایسته اچولې وه. عظمت تازایاکوف په تحقیقاتو په مخ کې د خنډ د پیدا کولو په خاطر 40 کاله بند تیروي او 15 کاله نور به په دې خاطر بندي کېږي چې دسیسه یې جوړه کړې وه. تمه کېږي چې د همدې کال د اکتوبر په میاشت کې به هغه بندي شي.
په امریکا کې د سوداګرۍ د مهمو مشرانو یو تازه سروې ښیي چې د روان میلادي کال د اپریل، می او جون په میاشتو کې خرڅله او کار روزګار ښه سوی دی سره له دې چې د کال په پیل کې اقتصاد کمزوری و. په سروې کې اکثره کسانو چې برخه اخیستې وه وایي چې د کال په دویمې روبه کې خرڅله شوه او نورو بیا ویلي دي چې په همدې موده کې کار روزګار هم بهتره و.
د امریکا د ټکساس د ایالت گورنر ریک پیری پروندو د شنبې په ورځ وویل چې په پلان کې لري د ملي ګارد زرتن عسکر به د مکسیکو پولی ته د امنیتي تدابیرو د غښتلتیا په خاطر واستوي ځکه چې په غیر قانوني ډول د هغو مهاجرینو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې د جنوبي امریکا نه د امریکا متحده ایالاتو ته راځي او زیاتره یې کم عمره ماشومان دي. گورنر ریک پیری وایي سیمې ته د دې عسکرو لیږل ضروري دي ځکه چې د غیر قانوني مهاجرو ماشومانو شمیر دومره زیات شوی دی چې سرحدي ځواکونه نشي کولی په عادي ډول ګزمې وکړي. ریک پیری وایي څو ځله یې د ولسمشر باراک اوباما د مرکزي حکومت نه وغوښتل چې سیمې ته د ملي ګارډ عسکر واستوي خو کله چې مثبت ځواب ونه اورېده نو دا پریکړه وکړه. د همدې کال د اکتوبر د میاشتې نه را په دې خوا د 500,000 نه زیات ماشومان چې اکثره یې د مرکزي امریکا د هیوادونو اتباع دي د امریکا متحده ایالاتو ته په غیر قانوني توګه راغلي دي چې په امریکا کې د سیاسي او امنیتي کړکیچ سبب شوي دي.
د نایجیریا یو چارواکي وایي د دې هیواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د وسلوالې ډلې د یوې حملې نه وروسته 150,000 خلک دې ته مجبوره سوي دي چې خپل کور و کلي پرېږدي او نورو سیمو ته کډه سي. د اسرائیلي چارو د ملي ادارې ویان عبدالقادر ابراهیم وایي چې دا خلک د دمبوا او شاوخوا کلیو نه په دې تیرو 4 ورځو کې تښتیدلي دي. د دمبوا د ښارګوټي اوسیدونکي وایي د بوکو حرام وسلوال د تېرې جمعې په ورځ د هغوی سیمې ته ورغلل، ګڼ شمېر کسان یې ووژل او کورونو ته یې اور ورواچوي. تر اوسه نه دي معلوم چې په دې تشدد کې څومره کسان وژل سوي دي. د نایجیریا مطبوعاتو هم ویلي دي چې بوکو حرام ډلې دغه ښارګوټي نیولی او په عامه ودانیو یې خپل بیرغونه لګولي دي.
او روسي خبر دا چې په مصر کې امنیتي چارواکي وایي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د اسلامي ډلو پورې به تړلي وي دوه قومي مشران د سینای په ټاپو کې په دې تور وژلې دي چې د حکومت سره یې تړاو درلود. چارواکي وایي یو قومي مشر شیخ اشتوی مراحل نومیده او بل حسن البایره نومیده دواړه یې پروندو د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو چې مولونه یې وهلي وه د خپلو کورونو په مخ کې په ډزو وشتلي او وژلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
قدم نوردون کو تاسو د واشنگتن د سټډیو نه د افغانستان سیمه اونړي پاک لا تازه خبرونه اوریدل اوسم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته د انتخاباتو خپلواک میسون وای چې د ولسمشری د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د صندوقونو نږدې 50% د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د لپاره کابل ته انتقال شوی دی په مکرې په دی اړه د اکرام شینواری ریپورت ته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت سره د دوم ځل د انتخاباتو د رایو تر نیمه پورې صندوقونه د ولایتونو نه کابل ته د رایو د بیا پلټنې لپاره راوړل شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې لا هم د ناتو د ځواکونو په مرسته د ولایتونو نه د رایو د صندوقونو د انتقالولو بهیر لا روان دی. نور محمد نور ویل چې تر اوسه 9300 د رایو صندوقونه په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته راوړل
برای گفته میتونیم که نزدیک به 50%
نرویل ویلشو چی دو طول رای دو صندوقون و 50% د انتخابات و خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر تا راول شویدی او تاکل شوی چی نن پا رسمی دول د ختیز زون دولتون و در رای و صندوقون چی پک ننگرهار کنر لغمان و نورستان شامل دی د انتخابات و خپلواک کمیسیون تا راول شی همداشن در زابل ولیت در رای و صندوقون هم برشوی او یا با نن ماخام و یا با نن شپه انتخابات و خپلواک کمیسیون تا راول شی د انتخابات و خپلواک کمیسیون و انویل شی د پنځه بي د ورځې راهیسی تر اوسه پلټونکو تر 500 پورې د رایو صندوقونه بیا پلټلی دي.
کمیسیون مستقل انتخابات به نظر داره که امروز در حدود 100
نرویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې نن د سلو په شاوخوا کې ټیمونه په عملي توګه په دوه شپږو کې د پلټونو بهیر پر مخ بوزي. خو د انتخاباتو کمیسیون د دې لپاره چمتووالی نیولی چې د روژې د میاشتې وروسته د دغو ټیمونو شمېر نور هم زیات کړي او بهیر چټک شي تر څو هغه موده چې د پلټنې لپاره په پام کې ده پکې دا بهیر بشپړ شي. نور محمد نور ویل چې د بهیر ګړندیتوب د ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو د شمېر د زیاتوالي پورې هم اړه لري. په اوس وخت کې 318 نړیوال څارونکي د څه باندې 1000 افغان څارونکو او د کاندیدانو اسالو سره یو ځای د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رایو د بیا پلټنې بهیر ساري. نور محمد نور د رایو د پلټنې د بهیر په ځای کې په زیات شمېر د خلکو حضور مني خو وایي چې کوم کسان چې هلته حضور لري هغوی د رایو د پلټنې د بهیر نه څارنه کوي.
د نسمې د دې په خاطر ته چې په هر ټیم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون درې کارکوونکي د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی همداشان د رسنیو یو نیم استازی د دواړو کاندیدانو دوه استازي نړیوال څارونکي د دې ترڅنګ ځینې نور نهادونه چې راځي هغه مشاهدین البته د بلابلو نهادونو څخه چې راځي دا په هر ټیم کې تقریبا د لسو کسانو څخه هم زیاتې دي. نو د هغې په خاطر ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون البته د لا شفافیت په خاطر دا هڅه کوي چې دغه ټولو ته د فرصت ایجاد کړي دا پروسه وویني. د هغې په خاطر په ګودامونو کې یا په تفتیش د پروسې کې ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو موږ نشو کولی د کاندید استازي او یا هم د شکایت کمیسیون او یا هم نورو نړیوالو ناسینو ته وویو چې تاسو دا څخه څارنه او لیدنه مه کوئ.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې د تېرې پنجشنبې د ورځې را په دې خوا چې د رایو بیا پلټنه پیل شوې تر اوسه د 500 په شاوخوا کې د رایو صندوقونه پلټل شوي دي. خو دا کمیسیون دا نه وایي چې په دغو پلټنو کې څومره رایې باطلې شوي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په پام کې لري چې د 8 میلیونه د زیاتو رایو د بیا پلټنې بهیر په 2 ښکاري ورځو کې پای ته ورسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې د ترکاریو د کښت نویو طریقو د بزګرانو عاید لوړ کړی دی. پام وکړئ په دې اکله د ګل رحیم نیازمن ریپورت ته.
احمد رسول د پلاستیک لاندې بینډۍ کرلی چې اوسی بوټي د هغه لقدر لوړ دی. دی وایي چې لکه راهیسه چې د پلاستیک لاندې د بینډۍ او کخت پیل کړي ل خپل زمکوې ښه حاصل اخیسته. هغه وخت چې جمع مخ پر ختمی دوشي دهقانان ل پلاستیک لاندې بینډۍ سره رومیان او نورا سبزی کری چې د پسرلی په موسم کې حاصل ورکوي. په دغه وخت کې 1 کیلو بینډۍ او رومیان تر 400 افغانۍ پورې نرخ کوي. محمد رسول د وجری بزمکه په اجاره نیولې. هغه وایي چې په روژه کې پکې هم د ورځې تر 9 بجو پورې کار کوي او له هغه وروسته سوداګر د دوی زمکو ته ورزي او سبزی ترې اخلي.
ما بینډۍ کرلې او رومیان مې کرلې. بینډې مونږه د وود په میاشت کرلې وې او پلاستیک هم بیا پې کش کړو د پلاستیک لاندې م کړلې دا چې کله شنې سو دا خو وایه خوا او دا خیره شنې سو په ګرمه د پلاستیک ګرمه ساتلې او دا بیا غټې شوې همدا اصلې حاصلې ورک د سور په 50 کې ورسېدلې سور 50 کې ورسېدلې او اصل ته برابر شو مونږ چې اول کې مې اصل واخیست من 400 وې 15 منه بینډې کړې بیا په دوم هغه کې 40 منه کړې وې او ستاسو اصلې چې ډېرې دوه نرخې لګ لګ ټیټېدن وو
محمد اشرف عمری له 14 ټولګي فارغ دی خو وایي چې په دنده پسې له هڅو وروسته ناهیله شو په خپل دهقانې پیل وکړ هغه وایي چې کڅه هم دهقانی سخت کار دی خو د اوس له دغه لاري خایید لري
منګ دلته لس جری بزمکه لرو اکثرت دی کې پیاز او د بینډۍ د شان کرو او بل رومیان هم دی ورسره زمنګ رومیان او بامیا او دواړه خو له پلاستیک لنیو رومیان هم چې کله تخم موشینو له پاسم پلاستیک کونیو دا چې بوزغلای شو بوزغلای غټ شو د ام وخت ته جوې مخ کله زمکه کې دام نیال کو او بینډۍ هم د سکړي چې کلم نیال کړي پلاستیک هم له پاسه کاش کو څوره دی باچ راښنه شو پلاستیک لنی دا پلاستیکونه هم سوري کړه د سوروی نام راوخه یو میاش دا پلاستیک لنیو پقدا څوکې خاري دي کله چې دا چرخاک شول غټ ونی شو وا ګرم شو نو موږ پلاستیکونه دې استوار کړه چې غټ شو کله اصل تر اله قیمت لرو دوچې څلور سواو څلور نیم سواو په هغه وخت کې چې نوې راوته وی ډیر خنر خلارو دو
محمد اشرف وایي چې ک په زراعت کې ورته روزنه ورکړل شي او د ډول ډول سبزیجاتو د کرنې لارې چارې ورته ورو خودل شي نو کېدای شي چې عایدات نور هم لوړ شي د زراعت د ترویج مدیر عبدالبصیر فقیری وای چې د دوی مامورینو له دهقانانو سره د کښت د نوو طریقو په عملی کولو هڅه کړي او نتیجه یې دا ده چې اوس په قندوز کې د سبزیجاتو کښت زیات شوی او خلک هغه سبزی په قندوز کې کری چې په خوا به دغه ولایت ته له نورو ولایتونو څخه د مصرف لپاره راوړل کېده
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او سم درنودونکو د څو مهمو خبرونو لنډی زاوري سره لدی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکمون او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کيري کوخخ کوي د اسرایل او حماس ترمنځ خونړی جګړه پای ته ورسوي د حماس ټلې ویلې دی هغه د سیوربند نه منی چې قید او شرط پکې دی او د اسرایل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو به ویلې دی په اسرایل باندې د حماس راکټونو د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوي عینی شاهدان وای د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو د اوکرين په ختیز کې د هغې غلطو کې د معلوماتو د ثبتولو ماشين ماليزیا ته سپارلې چې د همدې ونې په سر کې حالت غورځول شوی و دا ماشين د ماليزیا ماهرونو ته پروندو د شنبه پرست دنیاسک په خار کې ورکړ شوی دی بل پلاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پروندو د شنبه پرست په غوښت اکثریت یو پریکړلیک منزور کړي په کې غوښتل شوی دی نړیوالې ټولنې ته د اجازه ورکړ شي چې هغې سیمې ته ورشي چې ماليزیايي مسافروړونکو الوتکه پکې ولیدلې ده د هرات ولایت د شینډن پولیس والی کې د نجونو خونځي بند شوې دي د دې ولایت د خونې او روزنې ریاست چارواکي وایي د دولت د مخالفینو د غوښونو او د نامنیو د زیاتیدو لوجې د نجونو خونځي تړل شوې دي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي ایران خپل غنی شوی ایرانیم په داسې ایرانیم اړولې دي چې د اټومي وسلو لپاره نشي استعمالېدای د دغه کار غوښتنه په هغه موافقه کې شوې و چې د ایران او د نړۍ د شپږو لوی قدرتونو ترمنځ په موافقه شوه د امریکا یوې محکمې د جوهر څارنایف ملګری په دې خاطر ملزم کړل چې د باستن په ښار کې د بمی په چاودنې کې د تحقیقاتو په مخ کې خندونه پیدا کړي ول په امریکا کې د سوداګرۍ د مهمو مشرانو یو تازه سرویخي چې د روان میلادي کال د اپریل می او جون په میاشتو کې خرڅلاو او کاروبار ښه شوی و سره لدې چې د کال په پیل کې اقتصاد کمزوری و او روستای خبردا چې د نایجیریا یو چرواکې وای د هواد په شمال ختیځ کې د بوکو حرام د وسلواله ډلې د یوې حمله نو روستای 150,000 خلک د ته مجبور شوی دي چې خپل کور کلی پریک دي او نور سیمه ته کډه شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 پښتني او تازه خبرونه
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی و دې راپورته په امریکا کې تحقیق کوونکو د آیفون داسې ازمویشتي پروګرام جوړ کړی دی چې د زړه د خطرناکې حملې په وخت کې د روغتون د بیړنۍ چارو د کارکوونکو سره مرسته کوي چې د ناروغ خبر په چټکۍ سره روغتون ته ورکړي. د امریکا ژغ خبریالې جیسیکا بیرمن په دې باره کې رپورټ رالېږلی دی چې زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروم. د آیفون دا پروګرام په داسې ډول جوړ سوی دی چې د زړه خطرناکه حمله چې د سټیمي په نامه یادیږي معلومولی سي. سټیمي داسې د زړه ناروغي ده چې د زړه په شریان کې وینه لخته یا بنده سي چې د زړه د حملې سبب کیږي. ډاکټران د آیفون د دې پروګرام له لارې کولی سي چې د سټیمي یا د زړه د حملې په وخت کې د زړه ګراف هم ډیر ژر معلوم کړي. د روغتون د بیړني حالت کارکونکي کولی سي چې د آیفون د دې پروګرام له لارې د زړه الکتروکارډیوګرام چې په لنډ ډول ای سی جی یادیږي هم ترسره کړي. ډیوډ برد د امریکا د ویرجینیا د ایالت د شارلتس په پوهنتون کې د خپلو زده کوونکو سره یو ځای د آیفون په دې پروګرام باندې کار کړی دی. دی وایي چې د دې پروګرام په مرسته کولی سي چې د زړه د خطرناکې حملې څخه ناروغان وژغورلی سي او عاجل څانګې ته په ډیرې چټکۍ سره خبر ورکولی سي چې د زړه د ناروغ د تداوي دپاره لازم تدابیر ونیول سي. دی وایي
So a decision made as early as possible in the STEMI treatment process allows the system to
که ژر تر ژره د دې ډول د زړه د حملې په اړه چې ورته STEMI ویل کیږي تصمیم ونیول سي، نو دا دې ته لار هواروي چې روغتون ته د ناروغ د رسیدو سره چمتووالی ونیول سي. نو ناروغ به د عملیاتو خاصې کوټې ته انتقال کړل سي او ټول شان به پر وخت وسي او د هغه د وینو شریانونه به خلاص سي.
ډاکټر برت وایي که چیرې په وخت ستاسو سره آیفون وي، نو تاسو کولی سئ چې د دې آیفون د لارې په وخت د دوو یا زیاتو ناروغانو په اړه معلومات ورکړي. همدا اوس برت او د ده شاګردان د دې آیفون په ازموینه اخته دي. هیله ده چې په راتلونکي کې د دغه پروګرام قیمت ډیر ارزانه سي. دا آیفون چې په عاجل ډول د زړه د حملې په وخت کې عکسونه هم اخلي، د امریکا د میرلینډ ایالت په بالتیمور کې په یوه غونډه کې وښودل سو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا ژغ رئیس ډیوډ انسر په 2020 کال کې په امریکا ژغ کې د نویو انکشافاتو د راتلو په هکله تبصره کړې ده چې خلاصه یې تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا غږ رئیس ډیوډ انسر نوای د 2020 کال د امریکا غږ د خبرونو د خونی په باره کې تصور وکړي چې دا به څو قومي او څو هنري نړیوال مرکز وي چې په درسته نړۍ کې د خبریالانو سره به ارتباط لري. په هغه وخت کې به بیا د امریکا غږ د خبرونو مرکز په یوه هفته کې په ډیرو ژبو ښایي 250 میلیونو کسانو ته باوري معلومات نه ورکړي. اکثره دغه خبرونه به د ویډیوګانو او تحلیل له لارې وي او اکثره به د تلیفونونو او آی پیډونو له لارې اوریدل کیږي. ښاغلی انسر وایي په هغه وخت کې به زموږ اوریدونکي د یوې مربوطه انډیوالۍ له لارې زموږ پروګرامونه ویني یا اوري او نه یوازې به په بازار کې زمنګ اثر زیاتوي بلکې زمنګ نفوذ هم زیاتوي. لا په خوا په 2014 کال کې د امریکا غږ شپږ 50% نړیوال اوریدونکو امریکا غږ د تلویزیون او د مربوطه خبرونکو للارې اوري. دی وایي په 2020 کال کې به اوسنی 15 کلن په خپلو ټولنو کې نوښتګران وي. دغه تخنیک به د معلوماتو د خپرولو لپاره یو معیار وي. امریکا غږ به په خپله په دې موقف کې وي چې دغه ضرورتونه پوره کړي. ښاغلی انسر وایي د امریکا غږ راتلونکي یو قوي بنسټ او د هویت یو مفهوم او احساس ته ضرورت لري. په نننۍ نړۍ کې امریکا غږ د څه لپاره ده؟ د 1942 کال نه راپه دې خوا چې د امریکا غږ اساس پکې ښودل شوی دی، وخت په وخت په دې طریقه دا پوښتنه کیږي آیا دا باید د امریکا یا د امریکا د حکومت غږ وي. ښاغلی انسر وایي په 1942 کال کې امریکا په خپل تاریخ کې یو تر ټولو غټې ستونزې سره مخامخ شوې وه، په داسې حال کې چې امریکا او متحدینو په اروپا او آسیا کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي وو. امریکا غږ لومړی رئیس جان هاوسمن نو ویلی وو چې امریکا غږ یو انتخاب لري او هغه دا ده چې امریکا غږ باید بد خبرونه په صحیح توګه خپاره کړي. هاوسمن نو ویلی وو نو موږ په حقیقت کې دومره انتخاب نه درلود. د وای دغه سوال بیا د 1900 په لسیزه کې راپورته شو. د فقید جمهور رئیس نیکسن حکومت په امریکا غږ باندې فشار راوړو چې د ویتنام جنگ او د واټرګیټ د رسوایی په باره کې راپورټونه خپاره نه کړي چې بالاخره نیکسن دې ته مجبور کړ چې استعفا وکړي. ښاغلی انصر زیاتوي دا پوره ساده خبره ده چې منشور اساس دی، په دې باندې د امریکا غږ اعتبار ولاړ دی، دا زموږ د زیاتو اوریدونکو لپاره یو ضروري دلیل دی. دی وایي په داسې حال کې چې دا به یوه غټه اشتباه وي چې دغه کلک بنسټ ته تاوان ورسیږي. د امریکا په بین المللي خپرونو او امریکا غږ دواړو کې مهم بدلونونه ضرور دي. مدیره هیئت چې د بروډکاسټنګ بورډ آف ګورنرز چې بی بی جی په نامه هم یادیږي، د امریکا غږ همدغه راز د آزاد اروپا راډیو، د آزاد آسیا راډیو څارنه کوي. ښاغلی انصر وایي انتقاد کوونکي ځینې وخت دا پوښتنه کوي چې ولې د امریکا حکومت امریکا غږ تمویلوي کله چې نړۍ له پخوا نه د سی این این او بڼه یو امریکایي شبکه لري. دی وایي د امریکا حکومت په درو دلیلونو امریکا غږ تمویلوي. لومړی سی این این، فاکس او بلومبرګ تجارتي تشبثات دي او اکثره په انګریزي ژبه خپرونې کوي. په نایجیریا، اوکراین او ایران کې د امریکا غږ تلویزیون ویني. دوهم دلیل دا دی چې امریکا غږ د سی این این په پرتله مختلف اوریدونکي لري، په 15 ژبو خبرونه خپروي. مګر موږ دا هم تعریفوو چې د تجارتي شبکو نه د خبرونو په خپرولو کې فرق څه دی چې غواړي خپارې کړي. دا له امریکا غږ نه مخکښي نه شي کولی. د مثال په ډول په افغانستان کې موږ نه یوازې تر ټولو نه د وروستیو وینو تویدلو یا د طالبانو د بمي چاود دونو راپورټ ورکړی دی، موږ د ښوونځي او د روغتیایي کلینیک د جوړولو په باره کې هم راپورټ ورکوو، او د ملت جوړونې د نورو ډولونو په باره کې چې افغانان او د دوی حکومت پر لګیا دی هم راپورټونه خپرو، او همدغه راز د هغو ضروري مرستو په هکله راپورټونه ورکوو چې لویدیځ ملکونه د افغانستان سره کوي. ښاغلی انصر وایي آخري دلیل دا دی چې امریکا غږ ضرور ده. ډیر امریکایان د امریکا غږ سره بلد نه دي، ځکه چې په دې هیواد کې موږ دولتي خپرونې نه لرو. د امریکا غږ رئیس نه وایي په هغو هیوادونو کې چې امریکا پکې ملي ګټې لري یا د امریکا ضد موضوع وي، نو په هغه صورت کې امریکا غږ د بس یوه برخه وي، هلته باید د امریکا آواز وي. ښاغلی انصر په آخر کې وایي امریکایان د قوي پوځ په اهمیت خبر دي، مګر زموږ ډیر هیوادوال زموږ د سافت یا د نرم قدرت ظرفیت ته په جدي توګه په کمه سترګه ګوري، او د یو هیواد په حیث موږ دا درک کړی ده چې په 2020 کال کې په معقولي اصلاح سره امریکا غږ زموږ د هیواد او نړۍ لپاره ډیر څه کولی شي او باید وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خدمتونه او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو د نویو خبرونو او مطالبو سره. په ټولنیزو شبو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبری خپرونه تاسو ته وړاندې شي. تر ځان په خاطر لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.